آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کلی موکوم. د طالبانو لوري په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز دا موضوع مورسه تر دې د بحث لپاره غوړه کړه چې د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر راپور کې راغلي دي چې د شنبه پورس په کابل کې طالبانو د ویغونډي په ترڅ کې د رسنیو له استازو سره د اتو مادو یو لارښود شریک کړ. د دې لارښود په لومړي ماده کې راغلي دي چې بحثونه باید ثبت شي او پښوندي بڼه خپاره نشي، یعنی بحث باید دغه سنوي لکه د خروان بحث چې تاسو لازمي رډو اوري. په دوهمه ماده کې ویل شوی دي چې هغو کارپوهانو ته باید بلنه ورکړل شي چې په نوي ترتیب شوي لیست کې نوم ذکر شوی وي. دا خبره هم د دغه بحث مخالفه ده. په دې خبرونه کې له څو هیوادونو داسې میلمانه لرو چې ځینې شایي زموږ په خبرونو کې مخکې کله هم جنوی برخه نه وي اخیستې. د طالبانو په لارښود کې په یو ماده کې ویل شوی دي که چیرته له لیسته بهر څوک وغوښتل شي باید د اطلاعاتو کلتور له وزارت څخه اجازه واخیستل شي. د همدې لارښود له مخې د طالبانو پر قوانینو پریکړو او د دوی پر مسؤلانو انتقاد ممنوع دی. په شپږمه ماده کې له رسنیو غوښتل شوی دي چې د بحث هغه برخې چې د طالبانو پر حکومت پکې انتقاد شوی دی یا د حساسیتونو د پارېدو سبب کیږي باید لرې شي. په خواله رسنیو کې د اتش پیته کسانو یو لست هم خپور شوی دی، خو داسې لیستونه هم خپره شوی دي چې په هغوی کې د دې کارپوهانو شمیر زیات دی. داسې لارښوونې به په افغانستان کې د بیان د ازادۍ مخه ونیسي. که د انټرنیټ په دې زمانه کې چې د ای آی ټیکنالوژي هم راوتلې ده نور څوک نشي سانسورېدلی. په دې اړه د بحث لپاره مو مینې اکبري خبریالي، شکر الله پاتون د انعکاس تلویزیون پخوانی مشر، وارث حسرت خبریال او د سیاسي چارو کتونکي واحد فقیبی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. فقیبی صاحب، که لومړی تاسو ته راشو، تاسو د څه فکر کوئ چې دغه لارښود چې طالبانو له رسنیو سره شریک کړی دی دا به په افغانستان کې د بیان ازادي ټکنۍ نه کړي، تاثیر به زیات نه وي او که کم؟ فقیبی صاحب،
بلې سایز ما ژغ اوري؟
بلې واورم، مهرباني.
اول خو ستاسو له دعوت څخه ډېره مننه او ټولو وزارت او دغه سي ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. ولې د ډېر وخت رئیس څخه طالبان کوشش کوي چې پر میډیا باندې محدودیتونه وضع کړي او دا د ټولو استبدادي د ټولو هغو حکومتونو چې د آزاد میډیا څخه ډار لري، نه غواړي چې خلک آگاه سي، نه غواړي چې خلک آزاد میډیا ته لاسرسی ولري، محدودیتونه لګوي. یعنی دا کم زه فکر کوم نوې خبره به نه وي. خلک چې د میډیا سره آشنایی لري ټوله په دې پوهیږي چې استبدادي حکومتونه د آزاد میډیا سره خاصه دښمنی لري او کوشش کوي چې هغه پیغام چې استوي هغه زموږ په اصطلاح خیاطي کې داسې جوړ کړي چې د دوی د مفکرو سره جوړ وي، اړخ ولګوي، د دوی د هغه څه چې ولي د هغو سره په ټکر کې نه وي، د دوی د پیغامونو سره په تناقض کې نه وي. یعنی دا کوشش عموما روانه وي چې میډیا کنټرول کړي او د میډیا د کنټرول لپاره یو دغه لاره ده چې آزاد بحثونه منه کې خبرې.
مننه فقیری صاحب. پاتون صاحب، تاسو د انعکاس تلویزیون مشي کړی ده او اوږده موده د خبریال په صفت باندې تاسو کار کړی دی. ستاسو په باور دغه سي سانسور په افغانستان کې دننه د رسنیو په هڅو باندې څه تاثیر غورځولی شي؟
سلامونه تاسو ته او د باس ګډنوال ته. متاسفانه موږ ورځ په ورځ ګورو چې د وسنۍ ادارې لخوا په افغانستان کې د مطبوعاتو په وړاندې بیلابیل محدودیتونه وضع کیږي، لکه لنه چې دوی په افغانستان حاکمان شوي دي. په افغانستان کې د هماغې ورځې نه د رسنیو د زندۍ کولو بهیر شروع شوی دی. وروستی اقدام هم په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یوه بله جبهه ده چې دوی ایجاد کړه. دا کار په کوردننه رسنۍ باندې مستقیما تاثیر لري، دا غوی په خبرونه باندې مستقیما تاثیر لرلی شي. افغانستان کې د وسنۍ شته رسنۍ د خبرونو هغه کیفیت ته دوی توان رسولی شي، ځکه چې د بیان ازادي چلی او چانه وخت شي، نو په بحثونو کې خبرې، په بحثونو کې د نظر څرګندول تر ډیره تر سانسور لاندې راځي. او هغه څه چې د یو انسان په زړه کې وي، د یوې موضوع په اړه، د یوې پیښې په اړه، د یو چا په اړه، یا د پټول کې د حکومت په اړه، په ډاډه زړه دوی نشي کولای چې هغه بیان کړي.
مننه پاسون صاحب، مننه. په دې برخه کې به بیا وړاندې په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر واخلم، د حسرت صاحب نظر به هم واخلم. دوی هم د خبريالي وشته تجربه لري. پاسون صاحب د کیفیت مسلې ته اشاره وکړه. حسرت صاحب، تاسو څه وایست؟
سلامونه تاسو ته او ګډونوالو ته. ګوري، کیفیت چې نه ده پاتې، زه وایم چې په دې افغانستان کې نور د رسنیو څخه کیفیت نشته. دا د پخوانه د طالبانو قوم دا توقع تم کیږي چې هم د سیوکی نو په پایل کې دوی وختل دغه لس چې اوس وړاندې شو رسنیو ته، دوی له پایل هم دا کار شروع کړ خپل د استخبارات لارې نه، چې باید کارپوهان د دوی وي او هغه کارپوهان باید فلټر شي چې له بهر نه حتی تاسې غواړي په سکایپ کې یا په خواله رسنیو کې. متاسفانه نور کیفیت نه ده پاتې، یوازې دومره پاتې چې یو څو هغه کورني رسنۍ چې پاتې دي دوی غواړي چې هغه هم بند کړي. زه یو څو ورځې دوی سره بندي وم، دوی به راته ویل چې اصلا موږ نه غواړو دا رسنۍ، یعنی څه معنا ورکوي دوی خلاف ده ټول موازینو دی، هغه دوی رسنۍ نه غواړي. دوی په خام داسې کول اوس هم غواړي چې دا څو رسنۍ چې پاتې دي دا ختم کی. او زه چې څومره معلومات لرم، دوی ته کارپوهان راغوښتي دي له ایران نه چې هغه برخورد چې په ایران کې له رسنۍ سره کیږي باید هغه برخورد د افغانستان رسنۍ سره سره.
مننه حسره.
تاسو د اوسره رسنۍ وګوري چې د کیفیت تاسو وویل چې کیفیت کوم کیفیت، موسیقي پکې نشته. اوس هم دغه کاچیر ته د سیاسي خبرونه باسنه ختم شي، نور رسنۍ څه معنا ورکوي؟ یا به د ژبې خبرونه ورواچي، یا په نور موضوعات باسو کی نور څه فکر نه کوم.
مننه مننه حسره صاحب. فقیری صاحب، ک بیرته ستاسو نظر واخلم. تاسو مخکې څه اشاره ورته وکړي، لیکن په مجموع کې د بیان آزادۍ سره دغه څه چلند په نړیواله کچه باندې، آیا ممکنه نه ده چې په طالبانو باندې فشارونه زیات کړي؟
ولې نه، دا د دوی هغه نامه ته نور هم زیان رسوي، نور هم منځوي کوي، او هغه الزامونه چې پر دوی باندې په خارج کې لګیږي، په ملګرو ملتونو کې او یا د بشر د حقوقو د سازمانونو لخوا څخه، هغه نور هم تاییدوي او هغه نور هم تاکید پر هغه باندې تاکید کیږي. نو دا دوی په خپل کرا کرار ځان نور هم انزوا ته برابروي، او شایي تر ډیره حده پورې عمدي هم وي. یعنی دوی واقعا نه غواړي چې د خلکو سره وصل سي، د جهان سره وصل سي. دوی د جهان ډار لري.
فقیری صاحب، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دوی نه غواړي له جهان سره وصل شي، په دې اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته، آیا ممکن ده چې څوک ځان سانسور کړي او یا په یو محدود ساحه کې پاتې شي او د دوی د خلکو خبرې تر نړۍ ونه رسي او د نړۍ خبرې تر دوی؟
100% خو ممکنه نه ده، مګر تر ډیره حده پورې امکان لري. تاسو مشپویږي په چین کې دا چې روان دي، تر ډیره حده پورې محدودیتونه ډیریږي، حتی د انټرنیټ او پر دې باندې ته محدودیتونه ډیریږي په ایران کې. یعنی د غونډې چې د ازادي د بیان پراخیږي او ساحه پراخیږي، په هغه اندازه استبدادي حکومتونه هم د ټکنالوژي څخه استفاده کوي او د ازادۍ په زندۍ کولو کې کار ځنی اخلي. یعنی دا یو دوامدار مبارزه ده د ازادۍ او د خفقان ترمنځ. باید هغه خلک چې په ازادۍ باور لري د مختلفو لارو څخه خپل پیغامونه ورسوي، مګر هر د حکومتونو کوشش کوي چې دا زندۍ کې راکمې کې محدودې کې دا چې تر کومه حده پورې کامیاب کیږي، دا په جامعې پورې هم اړه لري، خپل خلکو پورې اړه لري چې د دې ته اجازه ورنه کې چې دا کار وسی. البته متاسفانه په افغانستان کې ژورنالیزم او خبریالي تر ډیره حده پورې دغه سوی ده، بې اعتباره سوی ده، او سوی و یعنی خپل زموږ جامعه کې هم دا یو داسې منفي تصویر موجود دی، او داغه تصویر سره د خبريالانو د میډیا په برخه کې یو تصویر، یو منفي تصویر ایجاد شوی دی، یو ایمیج ورکړ شوی دی، او د هغه ایمیج سره باید مبارزه وسی، ځکه خلک ډېر هدا پورې نه غواړي چې په خپل تحقیق وکړي. تاسو پیژنئ افغانان عموماً لوست کوي او عموماً غواړي چې په یو هیډلاین یا یو سرخط باندې په ټولو شانو ځان خبر کړي، حال دا چې دا ناممکنه ده. یعنی موږ د خلکو سره هم پرابلم لرو او د حکومت سره هم.
مننه مننه فقیر صاحب. مینا اکبری خبریال هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو، د دوی هم هرکلی کوم. اغلی اکبری، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو د غنوی لار شوونه چې په سیاسي بحثونو کې باید په آزاد باندې وي، او میلمانه هم مشخص میلمانه خبرونه ته دعوت شي، دا به د بیان په آزادۍ څه تاثیر وکړي؟ تاسو د خبریال په صفت باندې څه وایست؟ ډیر زیاته مننه کوم چې ماته
مو بلنه راکړله. واقعاً کله چې مونږ له دې څخه خبر شو د طالبانو د نوي وضع شوی او یا قوانینو څخه پر رسنۍ باندې، نو دا واقعاً تاسف زیاده دی. د بیان پر ازادۍ باندې نیوکه کوي، د بیان د ازادۍ مخنیوي کوي. یو رسنۍ د دې حق لري، یو خبریال د دې حق لري چې هغه وکولای شي د بیان ازادۍ ولري، انفرادي هر کس د دې حق لري. نو دوی د یو هیواد واقدار خلک دی، د هیواد پر سطح باندې دوی حکومت کوي، خو په یو هیواد کې چې کله د ازادۍ په بیان باندې بندیز ولګیږي، نو دا واقعا د تاسف ځای ده. زه خپله د یوې خبریالې په حیث دی بالکل خلاف یم چې د طالبانو هغه یو مشخص لیست چې کوم ده، او دا دوی ځکه داسې یو مشخص کسان راواخیستل چې دوی د بیان پر ازادۍ باندې بندیز ولګوي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
طالبانو په ځوان دي درې کلنې واکمنۍ کې لپایل هم ځینې بندیزونه لګولې وو. البته د کابل لنیول وروسته د دوی ویان سبیح الله مجاهد دا خبره وکړه چې د کلتوري ارزښتونو د ساتلو په صورت او اسلامي اصول او شریعت د درناوي په صورت د بیان ازادي په افغانستان کې شته او ویبه. لیکن څو وخت وروسته بیا دوی په ملي رادیو تلویزیون کې شزینه خبريالان له ملي رادیو تلویزیون جواب کړي. یو څو وخت وروسته چې بیا شزینه فعالانو مظاهره کولې، داغو مظاهرو د راپورونو سره مخالفت وکړ چې دا به څوک نه خبروي. لیکن وروسته جن نور شان هم په زیار کل مثلا ویل چې په رسنیو کې باید د ملي شخصیتونو توهین ونه شي. یعنی دا هم یو موضوع مهم ملک چرته. تاسو د جمهوریت د وخت د بیان د ازادۍ د نقص او د اوست وخت د نقص یو لاند پرتله وکي، تاسو په څه وایست؟
کچیرته پرتله کیږي نو جمهوریت ته رجوع کیږي، خو په جمهوریت کې د بیان پر ازادۍ باندې هیڅ محدودیت نه و. که څه هم وو هغه داسې څه نه و چې هغه د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ډول ګام ووسی. هلته ملي پولي معلومې وې که د حکومت له لوري ځینې توصیه کېدلې چې مثلا هغه څه چې زموږ ملي مسایل دي باید احتیاط پکې وشي چې نورو ته ګټه رسیږي. زه نه غواړم هغه څه دلته ووایم. مثلا د دوو هیوادونو تر ځینې مسایل دي چې د یو هیواد ملي ګټې په پام کې دلته نیول کېدای شي، او د خپل هیواد ګټو ته په کتو سره ممکن په ځینو برخو کې رسنۍ ته نه اجتناب وکړي. داسې څه په ښکاره شکل نه ولې په خوپې شکل باندې و، اما د دوی په راتګ سره موږ داسې نه شو ویلی چې دوی په ځینو برخو کې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه ولګول، بلکې دلته ویلی شو چې دوی په کلي شکل د افغانستان کې رسنۍ زندې کړي. په افغانستان کې تاسو اوس رسنیو ته که وګورئ هغه سینه دا منم چې رسنۍ شتون لري، فزیکلی شتون لري. په افغانستان کې اوس هم ځینې رسنۍ فعال دي، خو ولې کیفي لحاظ باندې د دوی پروګرامونه تر ډیره د دوی تر تاثیر لاندې دي. د سیاسي بحثونه که اوس هم پکې میلمانه کینی، دا ویره ورسره موجوده ده چې ځکه دلته سوایم له پروګرام د باندې ما سره څه کېدای شي. دا هر څه دوی لوړاندې په ذهن کې وخت چې یو څوک دومره تر فشار لاندې موجود وي چې په باس کې کینی، او په باس باندې د فکر ترڅنګ په دې هم فکر کوي چې د لباس نه د باندې او ما سره څه کېږي. دا په خپله د جمهوریت سره د پرتلی یو برخره چې په جمهوریت کې داس نه و دلته شته دي. په جمهوریت کې ته په ټلویزیون کې پرسنه کې په خلاص غږ کېدل شي، تا حتی ولسمشر ته ستغ خبر ستغ نیوکه کول شو. مخامخ دی ولسمشر ته ویل شو چې دا کار دې سم دی، دا کار دې ناسم دی، دا کار د وطن په تاوان دی، دا کار د تا چې وکړ زما په نظر د ملي ګټو په زیان دی، دا کار باید ونه شي. اما دلته لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، لا وایلو نه دوی ته خلکو ته پولي وټاکلې. زما د ملي اجتماع شخصیتونه سپکاوی به نه کوي. کوم شخصیتونه؟ آیا ستا دغه شخصیتونه چې تا ته معتبر دي ولس ته معتبر دي که نه دي؟ آیا دا سره په کل کې ولس منلي که نه؟ ستا محدودیتونه د ملي شخصیتونه نه دي، ستا محدودیتونه مطلق د خپلې ډلې د مشرانو دي. چې زما مشران ته به سپکاوی نه کوي، څوک سپکاوی په ټلویزیون کې څوک سپکاوی نه کوي، ولې انتقاد کوي؟ دلته د انتقاد ژبه بنده شوله، دلته د د د د د د پیشنهاد ژبه بنده شوله، دلته هر څه یو ډول پر کنټرول لاندې راغله. موږ دا نشو ویلی چې موږ باید دلته یو ډول په اوسنی رژیم کې په اوسنی اداره کې محدودیتونه له تیر دورې سره د یو محدودیت د یو بندي سره
آزادو. بله مننه پاتو صاحب، تاسو د انتقاد او پیشنهاد د بندېدو خبره وکړه. حسرت صاحب، که چیرته په یو ټولنه کې انتقاد او پیشنهاد بند شي، نتیجه ستاسو په باور څه ده؟
توتالیتر هیوادونه اس وخت نه غواړي چې ورباندې انتقاد وشي، او دوی اوس هم په دې لټه کې دي چې زه بیا وار وار وایم چې دوی په دې لټه کې دي چې د یو څو کورنۍ رسنۍ چې پاره دام بند کړي. متاسفانه دا د راتلونکي لپاره یو بد خبر ده. که چېرته انتقاد بند کړي او انتقاد چې نیوي پرمختګ نشته، انتقاد چې نیوي نو څوک ورته وایي چې د ښځو او د نجونو ښوونځی اخلاص کوي؟ نو څوک ورته نشته. نو او زه دنه هم معلومات لرم چې دوی دویم اقدام دا به وي چې د ټولنیز رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي هغه ور بند کړي، لکه فیسبوک او ټویټر او نور ایکس او دا شیان بند کړي، او دوی دا غواړي. متاسفانه دا د دوی په اجنډا کې ده. ستاسو په یاد وي په شپږ میاشتې وروسته چې طالبان افغانستان ته دننه شو، شپږ میاشتې وروسته دوی یو مسوده خپره شوه چې دوی وایي چې دا زموږ مسوده نه ده. د هغوی په مسوده کې تاسو هغه مسوده وګورئ، په هغه مسوده کې لیکل شوي دي چې رسنۍ او بعضې مسایل هغه مغرض رسنۍ لکه جاسوس غوندې چې کار کوي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې خبریالي رسنۍ او نور مسائل چې دي د خلکو لپاره او د ټولنیز لپاره کار کوي، دا زموږ لپاره جاسوسي ده او دا به بند کړو. متاسفانه دا د دوی اصول ده، دا د دوی مرامنامه ده، دا د دوی مسوده ده. دوی هم داسې غواړي کدای دا ما ولري. او زه په دې وایم چې خبر طالبان یو 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 کاذب غرور پیدا کړی د دوی چې مونږ امریکا ماته کړه، شپږ سالی خو هیوادونه ماته کړي، او مونږ اوس هر څه چې وکړو کولی شو. متاسفانه غبرګون هم دا ده چې د نړیوال غبرګون دا ده چې په هر اونۍ کې یا په هر دوه هفته کې ورته په څلوېښت میلیونه ډالر ورته لیږي، چې دوی فکر کوي چې داسې کوم آدرس نشته چې په دوی باندې فشارونه راوړي تر څو چې دوی خپل دغه فشارونه بند
کی. البته فشارونه په دوی باندې اساسه فشارونه شته. نړیوال فشارونه د افغانستان پیسې کنګل شوی دی، د افغانستان حکومت د لویدیز د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو چارواکي سفرونه نشي کولای او یې ډیر یا محدود کوي. نو فشارونه خو خپل ځای دی، لیکن آیا فشارونه
نو دا سره کوم فشارونه دي چې 13 سرار الدین حقانی شارجه کې وو؟ دا کوم فشار ده؟
نه خود په هټه پاخه په یغه سفر کې هم یو اجازه اخیسته و بیا سفر کړی و، دا په خپل یو فشار
دی. دا فشار نه دنو په دې معنی چې حق لري چې باید سفر وکړي. نو تاسو چې حق لري چې سفر وکړي کولای شئ. نو 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 هغه هشت دی، هغه سفر کوي، هغه خپل تداوی په نور هوادونو کې کوي. دا غوي د روغتیا وزارت موین حالان ترازی
په دې برخه کې باید سیاسي چارو د کتونکو فقیری صاحب نظر واخلم. فقیری صاحب، څرنګه فشارونه کېدای شي چې دغه ستونزې چې په افغانستان کې شته او په افغانستان کې ورستر بلی ځینې ستونزې زیاتېږي د دې مخاوني بل شي نړیوال باید څه وکړي؟ آیا افغانان نړیوالو ته انتظار شي چې نړیوال به دغه وضعیت سموي او کنه دوی په خپل هم باید څه وکړي؟
ستاسو د اخیری خبرې سره زه بیخي هم نوایم هم نظرم. زه فکر کوم چې دا بوج دغه مسولیت زموږ پروژو دی، د افغانانو پروژو دی. موږ افغانان باید نور تکشیننو، موږ دغه تجربه لرو چې خارجان زموږ سره هر زموږ هر مشکل نه سره راولي. البته کومک کولای سي، په دې کې سړی باید ونوي په ځینو ساحو کې کومک کولای سي، مګر اصلي بوج اصلي مسولیت زموږ دی او موږ باید هر ډول چې و خپل خلکو ته دغه آگاهي ورسو چې دوی بې وسې نه دي. یعنی دغه حاکمان عموما مشتوای چې ولس بې وسې دی، هیڅ نس کولای، د هیڅ په واسه نه ده پوره، بس پر دغه حالت شکر وباسي، دغه ناشکری دی نه کوي. دغه سی یو مسج، یو پیغام مشترکول کیږي چې تاسو کمزور است. زموږ د افغانانو یا هغه روشنفکرانو منورینو دا وظیفه ده چې خلکو ته دغه وایي چې د خلکو زور د خدای زور دی، دوی قدرت لري. که چیرې دوی پر یو موضوع باندې تمرکز وکړي، پر یو څو محورونو باندې راټول شي، حکومتونه نسي کولای چې د دوی ټول حقوق پایمال کړي، حکومتونه نسي کولای چې پر دوی باندې هر څه تحمیل کړي وي تبي. لهذا یعنی دا په خلکو ډیر تعلق لري چې موږ په خپلو خلکو کې دغه سی یو آگاهي پیدا کړو چې دوی قدرت لري، دوی زور لري. یعنی په ځینو وختو کې دا شی نه کامیاب کیږي. موږ ولیدل په ایران کې څو ځله مظاهرې شوې دي په میاشتو وسولې، مګر بل اخر خفاس ولې. مګر په زمان کې بیا ګورو چې په بنگلاديش کې شیخ حسینه د خلکو د مظاهرو د د محصلینو د اعتراضونو په نتیجه کې په ځد د لاس اور کې نوې حکومت راغی، یو نوې سبا شروع شو، یو نوې پړاو شروع شو. یعنی موږ باید خپل خلکو ته دغه پیغام ورسوو چې دوی قدرت لري، دوی د قدرت خاوندان دي، دوی بې وسه نه دي، او کچیر دوی سره متحد سي لاس سره ورکي
د کوالای سي چې فکر سره خو بخشه. مخکې تر دې چې بیرته غدي بیان د ازادي موضوع ته ورشو، په زله تاسو یو بل پښتنه لرم. هغه افغانان چې د طالبانو سره یو ځای نه دي او تعلیم یافته قشر ده، روشن فکر ده، او دوی له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، فکر نه کوي چې د دوی ټوله انرژي په خپل منځونو کې په اختلافونو باندې تر اختلافونو راڅرخي؟ نو څنګه کېدای شي چې هغه کسان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي هغوی څه اقدام وکړي، او یا څه هڅه وکړي، او یا طالبانو ته وایي چې دا حق مې راکړي؟ څنګه تاسو څه نظر لري؟
زه د دې سره هم نظر یم چې دا افغانانو یا ټول افغانان په هر ځای کې یو یو، موږ کدا دننه یو که بهر یو، موږ په مشکل نفاق دی، موږ کې اتحاد نسته. موږ پر ډیرو کوچنیو مسایلو باندې راڅرخو، پر فرعي مسایلو باندې اختلاف لرو. هغه لوی عمده مسایل چې دي چې موږ سره متحدوي، موږ ټول پر هغه باندې عقیده لرو، موږ پر هغه باندې حرکت نه کوو، پر هغه باندې نه راڅرخو، بلکې موږ کوشش کوو چې خپل هغه منفي ټکي چې فرعي دي پر هغوی باندې تمرکز وکړو، پر هغوی اصرار. موږ باید دغه یو 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 نو فکری ذهني کار دی چې باید موږ د سره مبارزه وکړو چې دغه منفګرایي د منځه وباسو، او پر عمده ټکو باندې دغه اتحاد سره وکړو، او هغه اصلي مسایل چې دي چې موږ د ټولو پر هغوی باندې امنا ده، ټولو پر هغوی باندې وحدت لرو، پر هغه باندې راټول شو. یعنی په دې کې شک نشته چې د بهر افغانان او د دننه افغانان چندان فرق نه سره لري. هغه نفاق چې په دننه کې دي هغه بهر هم دي، او په بهر کې دغه تاسول ډېری باسواده خلک دي. متاسفانه دغه باسواده چې باید د اتحاد په مزیت پیدا لای، د اتحاد په قدر پیدا لای، هغوی هم په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې یو
مننه.
ازادي په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اغلی اکبري د بیان د ازادي په برخه کې لکه څنګه چې دغه محدودیتونه لګیدلې دي او ویل شوی دي چې یو لیست هم خپور شوی دی، له دې لیست تاسو هم خبر شوی یاست؟
بالکل هو، زه له دې لیست خبر شوی ما وکړو. متاسفانه دوی هغه کسان په دې لیست کې راوستل چې د دوی خپل هغه کسان دي چې دوی لا بيګري کوي، حتی د تیر حکومت ځینی متاسفانه متاسفانه وایم چې ځینی سیاست مداران ول، ځینی شنون کی ول چې هغه په دې لیست کې دي، چې هغه به هم داسې سوایي، هغه هم ځکه چې هغه پر دې تر شا خبرې دي، هغه حق لري هغه مسایل باندې خبرې وکړي چې د طالبانو په ګټه باندې وي، ولو چې دروغ هم وي. نو ته ور اوسني مسایل چې کوم د دوی د شنونکو لخوا نه ویل کېږي، د دوی دغه چارواکو لخوا څخه ویل کېږي، هغه که د سل فیصدو نه راشو که لس فیصده دوی رښتیا وایي، نور ټول هغه ناسم معلومات دي متاسفانه. اوس ګورئ د بیان ازادي په ټولو هېوادونو کې شته. اوس که موږ دې ته راشو چې دوی وایي نه موږ اسلامي نظام را جوړ کړی ده، اسلامي نظام خو عربستان هم ده، نور هېوادونه هم د ښځې په ازاده توګه کار کوي، د بیان ازادي ده، انفرادي اچا ته حق ورکول شوی ده، رسنوی ته حق ورکول شوی ده. نو ستاسو د اسلامیت د عربستان او د هغه اسلامي هېوادونو سره څه داسې توپیر لري چې تاسو دومره شیخان جوړ شوي د چا خبره چې نجلۍ حق نه لري تعلیم وکړي، مکتبونه دروازې بندې، ښځه حق نه لري چې دندې ته لاړ شي، د یو ځوان یو پیغله حق نه لري چې د بیان ازادي ولري، هغه خپل غږ اوچت کړي. اوس په تېر حکومت کې که موږ دې ته راشو په ټلویزیونونو کې داسې د عامه پوهاوي لپاره داسې پروګرامونه خپرونې وي چې هغه به د اګینست به د کلي خلک ول، ټول ملت به وو چې هغوی په ځینې طبي معلوماتو په ډېرو نورو معلوماتو باندې خبر نه ول، خو د دې پروګرامونو له لارې هغو ته دا معلومات ورکول کېدل، هغوی په خپلو حقونه پوهېدل. خو لیکن متاسفانه اوس مهال نه هغه پروګرامونه شته، نه هغه حقوق شته، نه د بیان ازادي شته. زمونږ غږ په طالبانو په اوسني حکومت دا ده، یو ملت بغیر له حکومت نشي کولی، خو یو حکومت هیڅکله بغیر له ملت نشي کولی. تاسو ملت ته ارزښت ورکړئ چې ملت تاسو ته ارزښت درکړي. اوس چې دوی ویلي هیڅوک حق نه لري چې زمونږ دغه چارواکو ته یا زمونږ کوم کسانو ته بدرد څه ووایي، هیڅکله هم یو فهمیده کس، یو پوه کس و یو لوړ پوړی چارواک څه چې د عمر لحاظ هم که موږ وګورو یا د پوهې لحاظ هیڅکله څوک چاته د دې حق نه لري چې بدرد ووایي. اوس متاسفانه بدبختي سره دوی د بدرد ویلو، د انتقاد او د وړاندیز پیشنهاد د دې توپیر هم په دوی کې نشته، دوی توپیر نشي کولی. اوس که زه کښېنم په ازاده توګه باندې خپل نظر شریکوم، یو انتقاد کوم په حکومت باندې، دا خو بدرد نه شو، دا خو انتقاد ده، د بیان ازادي ده چې باید موږ یې ولرو.
مننه اغلی اکبری، تاسو مهمه مسله یاد کړه. په دې برخه به وړاندې هم د نورو میلمنو نظر هم واخلم، خو حسرت صاحب را سره ژمنه کړې وه چې د خبرونې نیم ساعت پر سره وي، نو له دوی کده پوښتنه وکړم. حسرت صاحب، تاسو وړاندیزونه به څه وي چې څه باید وشي چې دغه ستونزې یو څه راکمې شي او د بیان ازادي افغانان ترلاسه کړي؟
زه وایم اول خو دا بل میلمه ویل چې حکومتونه نشي کولی، متاسفانه طالبان داسې یو حکومت نه ده چې ور باندې ورنه توقع وکړو. زه په ځوانانو غږ کوم، لکه د عرب پسرلي غوندې چې هغه حال دا چې ښه نه و، خو مونږ کولی شو چې ټولنیز رسنیونه د بیان ازادي مخه ډب نه کړو او د هغې نه استفاده وکړو، او خپل بیان ازادي یوازې رسنۍ نه دي، بیان ازادي ټاکنه ده، بیان ازادي دموکراتیک غږ دی چې باید موږ وباسو. بیان ازادي د ښوونځیو د مکتبونو د خلاصون غږ دی چې باید خلاص شي. دا د ټولو دنده ده چې باید شروع کړو، اغه افغانان چې په بهر کې دي او اغه افغانان چې په کور دننه دي. زه وایم چې ته له ټیک ټاک او د نورو دغه ټولنیزو رسنیو نه ناوړه ګټه اخلو، دا غینه کولای شو چې په خپې یمونو مونږ په طالبانو باندې فشار راوړو، ترڅو دا مسایل چې دوی ورته ژمن دي او غواړي چې دا کارونه بند کړي، دا کار باید ونکړي. زما هیله دا ده، ما هڅه شروع کړی او د نور ځوانان نه هم زما هیله دا ده چې شروع یې کړي. کچیرته یو فیسبوک لري، هم دغه فیسبوک نه استفاده وکړي، که ټیک ټاک لري له ټیک ټاک نه شروع کړي، که نورو ټولنیزو رسنیو له دنه پیل وکړي. کچیرته مونږ له یو نه سل شو، سلو نه په سلهاو شو، زه فکر کوم چې بیا هغه وخت بیا د خلکو زور، د خدای زور ده، نو مونږ به نتیجه ورنخلو.
مننه حسرت صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
ډیره مننه، تشکر.
پاسون صاحب، مخکې اغلی اکبری د ته اشاره وکړه چې په کابل کې واکمن طالبان د انتقاد او د وړاندیز او د بدو ردو د ویلو تفکیک نه کوي، څنګه کېدی شي چې په دغه خبره باندې چارواکي پوښ؟
د یو لوی شهر یو بیت وایم چې تاسو د ګلو سپارښتنه هغه چاته کوي چې سجره د نسب سپیره خزان ته رسید. نو په دې باندې لومړی بخنه غواړم چې چاته د بلګم کارونه شم. زه دې ډلې دیو اکمنۍ ته او دې نظام ته هیڅ پیشنهاد نه لرم، زه دوی ته هیڅ وړاندیز نه لرم، ځکه چې دوی په یو برخه کې هم نه وړاندیز ته پدر نه قایل دي، نه د چا خبره مني، نه د خلکو، حتی د خلکو خه مشوره دوی ته دوی په وړاندې انتقاد او دوی د حکومت او دوی د واکمنۍ ننګونه ګڼه کیده شي ګڼي. نو دوی نه پیشنهاد ته پدرناوی قائل دي، نه نظر ته پدرناوی قائل دي، هر څه چې کوي لخپل ادرس یې کوي، لخپل فکر یې کوي او لخپل مغز یې کوي. د دوی په مغز کې د نور خلکو د فکر پیشکاری کول، د نور خلکو مثبت نظریه ورکول، دا دوی ته ډول کفر ښکاري. دوی ته خپل نظریه تر هر څه پورته، تر هر څه بالا ښکاري. نو داسې یو ډلې ته، داسې یو 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 فکر ته د روشن فکرۍ خبره کول، د پرمختګ خبره کول، د
حلاره
امداده امدا الله رنده چې په کوردن نه خوشوک دغه کول جرأت نشي کولای. که څوک کوي نو شکنجه کیږي، بیا بکیږي. حتی زدا سي معلومات لرم چې چا پر رسنیو کې یا په خواله رسنیو کې د دې په وړاندې انتقادي پوسټونه کړي، د هغه د کورنۍ غړي شکنجه شوی، پلار، رور، ماما، تر کاکا پوری راوستل شوی دی او بندیان شوی، شکنجه شوی دی. الله رنده چې لنړیوال سره باید خبرې وشي، په لوانسانه بهر چې څه که مطبوعات فعالان دي، که سیاسی فعالان دي، که د ټولنیز فعالان دي یا نور بلابل ادرسونه شته، د ټول باید په یو وخلو په یو غا ک د افغانستان د بقا، د افغانستان د ولس د غک د خاموشي د مخنیوي لپاره باید غک پورته کی. په دې خلک باندې په کور دننه نظر تاثیر نه کوي، ځکه چې ور سره بل دوی ورته پولی ټاکي. نن په ټلویزیون کې هغه د خپل د خبرو کول لپاره هم لسنه درته د تخکار کړن. نو په داسې حالت کې تاسو نه کولای شئ دوی ته مشوره ورکړي. دوی ته مشوره ورکول په ځان باندې تاریخه کول دي. خلک همدار چې لوانسان بهر چې بلابل ادرسونه دي، کاغذ بشري سازمانونه دي، کاغذ ملګرو ملتونو ادرسونه دي، کاغذ د افغانستان په قضایو کې دخیل گاونډین دي یا په د سیمې سرچینه دي، بده ټول باندې فشار راوړل شي، بده ټول باندې داسې فشار راوړل شي چې بل اخر د افغانستان د مظلوم ولست، د مظلوم خلکو غږ یو ځای ونیسي. په کور دننه هیڅ نتیجه نه ورکړي. په کور دننه ځکه دوی مشورې نه
نظر افغانستان بهر باید یو انسجام را منست شي. آیا ممکنه ده تاسو ته خوشبینی است؟
اول خوب زه د پاسون صاحب د نیمه خبرو سره موافقم، د نیمه سره نه. هغه په دې معنی چې بل یو په بهر او د ننه باید لاسونه سره ورکړي، تر څو پورې چې په دننه کې یو درست حرکت ایجاد نسی، د بهر خلک چندان موثر نه واقع کیږي. یعنی دا په ټولو هر چا چې د مبارزاتو تاریخ کتلی په دې پوهیږي چې اصلي هغه سټه، اصلي ریښې په دننه کې دي، او هغه خلک دي، د خلک باید سره منسجم شي، او هغوی ته باید د لومړیتوب حق هم ورکړل شي، ځکه هغوی هلته ژوند کوي. موږ هغه خلک چې بهر دي، هغوی کولای شي چې د کومکي مومت په شکل سره تبارز وکړي، د دننه سره کومک وکړي، د دننه آواز بهر منعکس کړي، منابع ورته ایجاد کړي. یعنی داسې، مګر دغه شی باید داسې د دواړو خواو څخه وسی. یعنی داسې نه کېدلای چې یوازې په بهر کې موږ لوی سازمانونه ولرو او په دننه کې دا شی نه وي موجود، تر څو پورې چې په دننه کې پر طالبانو باندې فشار وارد نشي، پر هر رژیم باندې چې دی. یعنی تر څو پورې چې دننه هلته په خپله په خلکو کې پر
فقیر صاحب وبخښي ساس خبر نیسم، تاسو د فشار خبره کوي، څنګه فشار وارد شي؟
یعنی ګورم موږ په ټول جهان کې چې خلک خصوصا محصلین تحصیل کرده خلک د اعتراضونو د لارې د میټینګونو د لارې د مظاهرو د لارې پر خپل حکومت باندې فشار اچي. بیا هم وایم د ایران مثال زموږ مخته پروت دی، د بنگلاديش زموږ مخته پروت دی، د سریلانکا زموږ مخته پروت دی، او خود د پاکستان یې د خپل پښتون زرغو پښتون ژغورنی غورځنګ په خپل د زموږ مخته پروت دی. تا موږ هغه وخت کولای شو چې خپل اهداف ته ورسیږو چې په دننه کې حرکت ایجاد شي، دننه خلک سره راغونډ شي، او دننه هلته پر حکومت باندې فشار واچول شي، د میټینګونو د لارې، د بحثونو د لارې، د اعتراضونو د لارې، د محصلینو، یعنی محصلین کولای شي په دې برخه کې ډېر اساسي رول ولوبوي، او په ټولو ځایونو کې لوبولی دي. دغه درې څلور مثال چې ما ورکړل هغه مخکښ قوه محصلین دي. موږ باید خپلو خلکو ته، خپلو محصلینو ته، ځوانانو ته دغه انګیزه، دغه آگاهي ورکړو چې دوی قدرت لري، دوی د توان خاوندان دي، دوی کولای شي چې پر حکومت باندې فشار واچوي، او د دوی چپ پاتې کېدل، د ملت چپ پاتې کېدل دي، دا د آینده لپاره هم ډېر زیات زیان رسوي. یعنی داسې مختلف لارې شته چې موږ کولای شو پر حکومت باندې له دننه او بهر څخه فشار واچوي. دا دواړه باید سره ګډ وي، دا دواړه باید مشترکاً کار وکړي.
مانا نه فقیری صاحب، آغلی اکبری بیرته د بیان د ازادي موضوع ته راو ګرځم، که چیرته په یو سیاسي بحث کې یا یو په دغه سیاسي بحث کې لکه دغه اوس چې له ازادي راډو اوریدونکو هم اوري او د فیسبوک ته لاري هم ځینې کسان ګوري، که په دې کې میلمانه مشخص وي، مثلا د تاسو چې په دې خبرونه کې برخه اخیستې د ورلمخه د ازادي رډو په لیست کې یاسي چې د دې پروګرام لپاره به دارا غواړم او د دې ازادي رډو په ګټه خبرې کوي، په دې بحث کې به څه خوان پاتې شي او په اوریدونکو او په لیدونکو باندې به تاثیر څه وي ستاسو په نظر؟
خاغلی فقیری یو څه ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې دلته په افغانستان کې وی لکه زده کړیالان شو، د محصلین او ترڅنګ ځینې نور کسان چې مهم رول لوبولی شي، کدوی له دننه افغانستان څخه غږ اوچت کړي، د لاریون له لارې، د خپلې رسنیو له طریق نه چې دننه داسې بد حال روان ده، ترڅو چې وکولی شي هغه کسان بهر له هېوادونو دي، د دوی سره همکاري وکړي، د دې غږ په جګولو کې. متاسفانه فقیری صاحب، اوسو داسې یو حکومت ده چې د بیان ازادي چې په یو حکومت کې نه وي، په تعلیم باندې بندیز لګېدلی وي، څه پاتې ده چې یو څوک هلته لاریون وکړي، نو هغه بیچارهګان په ټول جیل ته به زندان کوي. که اوس مونږ دا وایو چې هغه که زندان ته بوځي، داسې څوک شته چې د هغوی غږ واوري؟ متاسفانه داسې څوک نشته. اوس په ولایتونو کې، په کابل کې مونږ او تاسو ټول وکتو، د میرمنو له خوا نه، د ځوانانو له خوا څخه ډېر لاریونونه وشول، دا چې دا ظلم زیاتی ده، او دا حال ده، او دا حال. خو متاسفانه هغه ټول ووهل شول، وټکول شول، حتی کورنۍ تر اوسه پورې په زندانونو کې پراته دي، خو چا یې غږ ونه اورېدو. نو مونږ باید دې ته یو د حل لاره پیدا کړو چې ځوانان بالکل باید دننه له افغانستان څخه غږ اوچت شي، خو باید یو بله تګلاره باندې کار وشي چې زمونږ په ذهن کې وي. باید ورته ووایي خو نه دا چې لاریون وشي، ځکه چې د هغو ژوند لا د خطر سره مخامخ کېږي لکه ویل شوی چې ده. راوشم پوښتنې ته. متاسفانه کله چې په یو رسنۍ کې په دې باندې بندیز ولګول شي چې دا میلمانه دي وي، دا د نوې مطلب طرف واقع شي، نو دا خو معلومه خبر ده چې ته به څومره د دې یو رسنۍ یا د یو ډلې یا د یو حکومت په ګټه باندې خبرې وکړې. دا خو خلکو ته لکه یوه هنداره له ورایه ښکاري چې دا بار بار میلمه کېږي. طبعا چې خبرې چې کوم کوي، دا د ډلې یا د حکومت یا د دې رسنۍ په فائدې باندې کوي، نو دلته اعتبار هم د ولس ختمیږي. لکه اوس چې ختم ده، نو په رسنیو کې هم خوند نشته ده چې یو رسنۍ طرف واقع شي، میلمه طرف واقع شي. زه خو وایم اوس مهال چې په افغانستان کومې رسنۍ فعال دي، دا چې ټول د حکومت په ګټه باندې خبرې کوي، او بیچاره ګان د دې حق نه لري چې دوی واقعیت وایي، د دې نه چې بند شي ښه ده. نو دته د ملت د دې رسنۍ ګټه څه شوه چې دا رسنۍ حقایق ونه وایي، هغه څه چې رښتیا دي دا طرف واقع شي، یعنی څه؟ د دې نه چې بند شي، دا خو به ډېر ښه وي، د دې په ځای چې د ملت په سترګو کې دوی خاوره شیندي او دروغ ورته وایي.
فقیری صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څرنګه یعنی آیا همدا بهتره ده لکه څرنګه چې اغلی اکبری وایي چې تر دې رسنیو نه رسنی بهتره دي؟
بیا هم زه فکر کوم رسنی ډېر مهم رول لري او باید موجود وي، خصوصا هغه چې نن ورځ په خارج کې لکه تاسې امریکا ژغ، بی بی سی، او دا هم عمده رول لوبولای سي چې په بحثونه کې ولوبوي او بحثونه باید ډیر سي باید هغه خلک راو غشتل سي چې هغه یعنی د مختلفو نظرونو خاوندان وي په دې برخه کې زه فکر کوم چې هغه مطبوعات په خارج کې دي هغه مرلي مرکزونه افغاني مرکزونه چې په خارج کې دي هغه عمده رول لوبولای سي او باید هم ولوبوي په دې برخه کې هغه شی چې په دننه کې نسته یعنی هغه آزاد بحثونه چالت نسته هغه کېدلی سي چې په خارج څخه منظم سي او خلکو ته برته ورکړي سي او خلک یې اوري یعنی واقعا هم خلک په ډېر خوشي سره اوري ډېر دغه خلک غواړي چې نوي نظریات واوري خلک غواړي چې د نوي نظریاتو سره آشنا سي نو لهذا یعنی هغه کمبودی چې دننه ده هغه کېدلی سي چې دغه سي ډاکه سي مګر دا چې بندې سي زه فکر نه کوم د تلو نوي زه عموما زه اورم زه ورځم هلته عموما مېلمه یم د یو مبصر په شکل یعنی تر هغه پورې ازادي لري هغه
فقیري سه مهم موضوع ته اشاره که څنګه په دې لیست کې تاسو نوم شته او کنهشته
زبن سویم تر ډیره هدا پورې یعنی زما وخت لرسوي دي زما سره ډیر مصاحبه هغه سینې کې لکه په خواچ کېدلې تر ډیره هدا پورې محدودیتونه دي او هتر ته ویل سی هم دي د هغه خاصه چپردی باندې محدودیتونه دي او زه باید د خپل کلمات او د خپل خلاصې او احتیاط وکم او زه هم کوشش کوم یعنی زه نه غواړم چې ژورنالیست زما په خاطر در شکنجه لاندې سي یا در جبل لاندې سي او زه په هیڅ وجه نه د دې طرفدار نه یم او زه ډیر کوشش کوم چې اغه ټول مسولیت خپل ځان ته راځي کوم یعنی مشکوله شي چې د مختلفو لارو خپل نظریات وایو مګر تر اوسه پورې ما غواړم مګر هغه د پخوا په شکل سره نه يم او راته ویل سی وی هم دي چې دا محدودیتونه او کموالی دی په دې خاطر دی چې طالبان ورته ویل دي چې لا سړی ډیر مرو
اغلی اکبري بیرته کا تاسو تراشم تاسو چې وایسته چې تر دې رسنی او نه رسنی لیکن په ایلي وخت کې لکه څنګه چې فقری صاحب اشاره ورته وکړه په جنو باسونو کې دوی برخه اخلي څرنګه نو بهتره نه ده چې رسنۍ لا هم وی او ادامه پیدا کړي
متاسفانه که زه وایم اوس هغه رسنۍ چې واقعیت نشوي لای د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي اوس رسنۍ فعالیت شي لپاره کوي د حقایق لپاره د بل خصوص کوم نیوز برخه ته راشو دوی د دې خاطر فعال وي پروګرامونه جوړوي نیوز وړاندې کوي تر څو چې هغه حقایق هغه پیښې چې په یو هیواد کې کیږي په یو ټولنه په ساحه کې کیږي دوی به دره برسی رکړي او خلکو ته وړاندې کړي چې دغه دغه کار نن وشو سبا وشو فلان کې ورځ باندې وشو نو کله چې دغه پیښه رامنځته کیږي او ولس نترې خبريږي دوی د یو بل عکس ورکوي یو بل بڑھ ورکوي او خلکو ته وړاندې کوي دروغ په شکل باندې نو د دې رسنۍ نه ځ بیا خپل خبره ولاړې نه رسنۍ خدا ها د دې بدیل دا کېدل شي لکه امریکا غاښ شو د ازادي رادیو شو بي بي سي شو دا چې کوم دی دا د دې ډیر خبر بدل کېدلای شي هغه کسان د فقیر سره له نظر سره زه هم نظر ایم هغه کسان چې د هیڅ طرفدار نه دي هغه ارخیز معلومات وړاندې کوي هر ارخیز نظریات شریکوي هغه کسان باید په دې پروګرامونو کې راوغوښتل شي او بحثونه پرې وشي د دوی د ډلې کسان دي هم پکې وي چې دوی هم خپل نظریات سره شریک کړي موږ هم باید یو طرفه
قضاوت وکړو هغه اکبري وبخشي تاسو ویل چې د دوی د ډلې کسان هم مثلا په د ازادي رډو په باسونو کې اکثره د دوی کسان ناراضي حاضر نه وي د ازادي رډو خبريالان هم چې وست دنیا په مختلفو سیمو کې فعال دي ډیر کله په خپل راپورونو کې وایي چې په دې برخه کې مو هڅه وکړل چې د طالبانو د ویان یا د طالبانو د مسول کس نظر واخلو بیا مو هڅه وکړه غوړه سره په دې کې یعنی خپل نظر را سره شریک نکړ نو بیا هم دغه رسنۍ لکه ازادي رادیو کچرته یوازې د هو کسانو نظر راخلی چې غوی انتقاد کوي او د جانب مقابل انتقاد نوي د دې رسنۍ به بیا دا رسنۍ به بیا خپل هدف ته ترنګ رسي
اوس ګوره ازادي رادیو کسانی شاته یو مثال ورکړو دوی خپل هغه کوم وظیفه چې و دنده و د ژورنالیزم کوم اصول چې دغه مراد کړل په دې کې چې بیا دوی نه حاضرېږي هغه د دوی خپل مسولیت ده هغه د دوی خپل مسولیت هغه یو خبره ده وای دروغ هیڅ کله بنسټ نه لري هغه څوک چې دروغ وایي نو هغه هیریږي نو دوی که یو رسنۍ ته خپل دروغ وایي بلې رسنۍ ته حتما نه هیریږي یا کوم څه خود د دوی ګناه ده دا بالکل کله چې دوی نه حاضرېږي په دې صورت کې یو خبریال یو رسنۍ حق لري د بلې ډلې نظر راوخلي د دې حاضر نه شوه خود د ګناه ده
مننه پاتون صاحب که تاسو نظر پام دی برخه کې واخلم چې څه باید وشي یعنی آیا د اغلی اکبری خبر هغه رسنی چې د بیان ازادي نه لري هغه د تر دې بهتره ده چې فعالیت کوي تر دې بهتره ده چې بند شي. آیا دا حل لار ده؟
نه، زه په دې نظر یم چې نه رسنی شتون اړین دی په افغانستان کې. د رسنی اوسنی وضعیت ته په کتو سره دا د افغانستان د لوی ستونزې یو برخه ده، او په دې باور یم چې دا ستونزه حل لري او پہاڑی رانا پتیاری پس رانا حتمن شتون ممکن دی شي. پہاڑی تیاری پس رانا راځي اوس در رسنۍ په قربانی او تیار راغلی دا امید څه چې دا تیار در رسنۍ لکور لری شي او رسنۍ بیتا لکه څنګه چې په خواوی په سیمه کې د بیان د ازادۍ یا په افغانستان کې در رسنۍ ازادي لډیرو مخکخه هیوادونو به ساري و په لوړه درجه کې و. زه په دې امید یم، په دې تمه یم، هیلې به نه قطع کوو، امیدونه به نه پرې کوو، حتمن به ورځ رڼای راځي. دغه ستونزه چې اوس رامنځته شوې ده دا هم د افغانستان د لوی غمیزې، د افغانستان د لوی ستونزې یوه برخه ده، او فشارونه به باید وارد شي له بېلابېلو لارو، له هر ممکنه لارو. وړاندې فقیري صاحب ویل چې تر څو چې په افغانستان کې دننه انسجام رامنځته نه شي له بهره نتیجه نه ورکوي. نه
مننه پاتون صاحب، بیرته ساسو
د یو ډول د منښت وړ وي نړۍ سره یو ډول سیاسي تعامل ولري. د افغانستان دولت اوس لور هم پر سمت پیژند شوی نه دی. دا ستونزې راپورته کول په کور دننه د شکنجو، د ربړونې او د زورونې نه بله پایله نه لري. اول دا هم نه وایم چې هلته زه د چا روحیت وژنم، زه د چا د مبارزې فکر وژنم، زه د چا د مبارزې لپاره د هڅو معنی وګرځم. که ممکنه وي باید وشي، خو تر ډیره تمه هم نشته، تر ډیره ملامتي هم په کوردن نه نشته.
مننه پاتون صاحب. فقیری صاحب، تاسو څه وضاحت ورکول غواړي په دې برخه کې؟
دوه خبرې په لنډ ډول سره. یو خو زه دا وایم چې عموما دا د مبارزې لاره ده، یعنی موږ تاسو ټول پوهیږو چې دا اسانه لاره نه ده. په دې کړاوونه سته، وهلو ټکول سته، وژنې سته. یوازې د بنګلدېش په هغې کې په یوه ورځ سل نفر محصلین ووژل شول، مګر بالاخره کامیاب شول. تاسو پوهیږئ د ایران په هغې کې 40,000 نفر ایرانیانو اخوندانو بندیان کړل. دغه مهسا امینی په مازله کې تقریبا 100 تظاهرات وسوله، او تقریبا 1,000 نفر یې اعدام کړل، مګر ایرانیانو دغه تسلیم سوي نه دي، یعنی تسلیم نسوله، مګر تر اوسه پورې خپلو مبارزې ته ادامه ورکوي. په امریکا کې چې زه یم، په امریکا کې د جورج فلوید د وژنې په چې پولیس ووژې، تاسو به هم خبر یاست ټوله تور و. ما هم په اعتراضونو کې برخه اخیستې ده. په هغو کې 40 امریکایانو برخه واخیستل، او یو کال مظاهرو یو کال دوام وکړ. یعنی دا کار داسې نه دی چې دستی باید وسی او په یوه مظاهره ټوله کارونه ختمیږي او ټوله بس موږ ګلو ګلزار کیږي، موږ به خپل هدف ته رسیږو. دا ډیر اوږده لاره ده، ډیر د خطرونو سره دغه مخامخ لاره ده. په دې کې قرباني سته، په دې کې وهل سته، مګر ضروری ده. یعنی دا ضروری کار دی چې خلک وجه ته آماده سي، خلک د خپل حق اخیستلو لپاره آماده سي، چمتو سي، دغه پوهاوی ورکړ سي چې دوی به اتمن کړاوونه ویني، مګر بالاخره کامیابی د دوی په برخه کیږي. او دا سړی دغه مثالونه چې ما درته ویل، د امریکا، د ایران، د بنګلدېش، د سنور، د خپل د سریلانکا، د پاکستان، د پښتون ژغورنې غورځنګ، څو نفر یې بندیان سوي دي، څو یې ووژل شول. یعنی دا خبرې پکښې راځي، وهلو ټکول پکښې راځي. د دې څخه باید سړی خلک نه امید نه کی چې بس که تاسو یو ځل ووارس ولس خبره خرابېږي. نه، دا شان راځي. او په افغانستان کې شاید ډېره اوسي، ځکه هلته د دې اول موږ د دې شي سابقه هم نه لرو، د دې شي تاریخ هم نه لرو، دود یې نه لرو. دا شی په موږ کې نسته، په موږ کې تر اوسه پورې دغسې مظاهرات، دغسې اعتراضونه نه دي راغلي، داسې دغه نسته. یعنی سابقه و هغه بکګراوند و هغه هم نه لرو. نو دا مګر دا باید شروع سي، د ځای څخه باید را شروع سي. او بیا هم وایم چې اساسي ځای دننه دی، اساسي خلک دننه دي. میچن پر هغوی باندې څرخي، او ور پر هغوی بل دي. هغوی باید مخکښ سي، موږ د هغوی مومت، د هغوی کومکي کېدلی سو.
فقیری صاحب، ستاسو په باور د همدې مظاهرو یا د همدې اعتراضونو یا د همدې د هڅو په ترڅ کې، آیا ممکن ده چې د طالبانو دننه داسې کسان وي چې له هغوی سره د ولس خلک یو ځای شي او د هغوی نظر هم خپل کړي؟
په بلې زه فکر کوم په طالبانو کې ځینې ځوانان شته، یعنی ځینې ځوانان شته چې اوس بیریږي د ډاره خبرې نس کولای، مګر کچیر جرأت پیدا دغه سي د خلکو د خوا څخه یو حرکت شروع سي، زه فکر کوم چې په دوی کې هم انشعاب راتللی سي، په دوی کې هم ډله پیدا کېدلی سي، په دوی کې هم هغه خلک چې غواړي او ریفورم راسي هغه لا زړه ورکېدلی سي. داسې یو بل ته لاس ورکول، یو بل ته دغه په خارج کې چې خلک ناشتي کولای سي د هغوی د خلکو سره کومک وکړي. یعنی موږ باید ټول شانو ته لاس ورواچو، یو جامع هرخیز ستراتیژي غوره کړو، او په هغه کې دننه او بهر ټول سره راټول کړو، او داسې لارې ولټوو چې پر طالبانو باندې له دننه او بهر څخه فشار واچو، او هغه قوتونه چې واقعا هم د ازادۍ لپاره کار کوي هغه دننه دي او که بهر، هغه سره راغونډ کړو او متحد
مننه فقیر صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اغلی اکبری، که د بیان د ازادۍ په برخه کې ستاسو نظر واخلم، په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې نجونو او میرمنو ځینې هڅې وکړې، په کابل کې مظاهرې وکړې، په بهر کې هم ځینې مظاهرې وکړې، لیکن د ځینو مدني فعالانو دا انتقاد چې نارینه له دوی سره په دغه مظاهره او په دغه هڅو کې برخه نه اخلي، تاسو څه نظر لري چې آیا دغه د بیان د ازادۍ په برخه کې نارینه هم باید له ښځو سره لاس یو کې، او یا ښځې یوازې نجونې یوازې په خپل سر څه کولای شي؟
متاسفانه که زه وایم د بیان ازادي، د بیان ازادي خو صرف مختص دی میرمنو لپاره نه ده، دا خو د نارینه لپاره هم ده، د ټولنې د هر قشر لپاره د بیان ازادي ده. نو کله چې یو جلی د بیان ازادي لپاره مبارزه کوي، هغه غواړي چې د بیان ازادي ولري، نو یو نارینه هم حق لري چې همدومره مبارزه وکړي د میرمنو په اندازه باندې چې دوی هم تر څو کولای شي د بیان ازادي خپل کړي. او زه په بخښنې سره، په ډېرې بخښنې سره ستاسو په اجازه زه غواړم د فقیر صاحب دا نظر رڼا پیواچوم. نو دوی دا ویلي چې هغه کسان چې دنده په افغانستان کې چلارون کوي، دوی به قرباني وکړي، ورکړي د ایران مثالې ورکړو، د امریکا او د پاکستان مثالې ورکړو. اوس فقیر صاحب وایي وایي سوځي هغه ځمکه چې اور پرې بل وي. نو تاسو خو ډېر ښه خبر وکړه، واقعا د هر څه لاسته راوړل یو قرباني غواړي، خو لیکن اوس تاسو چې په امریکا کې یې نن ورځ خو د همدې له خاطره بتللي چې هلته مو ځان په خاطر کې وو، تاسو به غږ اوچت کوو، تاسو به ډېر ښه فعالیتونه لرل. اوس که دغه ځوانان یو ډله شي، لاس یو کړي، دوی لاریون وکړي د ازادۍ د بیان د خپلولو لپاره، د مکاتبو د دروازو د خلاصون لپاره، همداسې د نورو مسایلو لپاره، نو زه شخصا د یوې افغانې په حیث زه دا مشوره نه ورکوم چې دوی دې راجیک شي، بیا د یو عمره قرباني ورکړي لکه کلونه کلونه چې زموږ په وطن کې د ځوانانو د پیغلو وینه څڅېدلې ده. زه نه غواړم چې دوی نورم خپله وینه وبهوي. آیا که داسې څه واقعا نتیجه ورکوي، تاسو خپله حاضري چې لاړ شي په هغه لاریون کې حضور ولري؟ آیا تاسو خپل لور ته اجازه ورکوئ چې د خو پوه شي په دغه لاره کې مرګ د زما وینه به بهیږي؟ تاسو خپل زوی ته اجازه ورکوئ چې ورشي؟ زه مطمئنه یم چې نه. نو نورو ته هم باید داسې مشوره ورنه کړل شي. زموږ ځوانان، زه خپله شخصا، شاید تاسو ګویئ زه احساساتي شوم، شاید شوی وم، ځکه چې زه نه غواړم نور زموږ د ځوانانو وینې وبهیږي. هغه کسان چې بهر له هېواد دي، هغوی چې کولای شي یو د حل لاره ورته را پیدا کړي، یو څه له لاسه کېږي، هغوی باید دغسې یو حرکت ترسره کړي. دوی کولای شي چې د اروپا په پارلمان کې ولوبېږي، په ډېر غټ کنفرانسونو کې ګډون وکړي، نو هغوی ډېر ښه کسان کېدلی شي چې د دې لپاره غږ اوچت کړي. نه هغه کسان دننه په افغانستان کې چې وي ښه پوهېږي په دې لاره کې مرګ مې په غاړه اخیستلی ده او د نورو لپاره به جنګېږم، نه زه فکر نه کوم دا د حل لاره اوسېږي.
ډیره مننه اغلی اکبری. فقیری صاحب، د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلیو، که ستاسو نظر واخلم په مجموع کې حل لارې لپاره پیشنهاد کسم، ځینو برخو ته تاسو اشاره وکړي، خو بیا هم که په لنډو باندې یو خپل نظر را سره شریک کړي.
تشکر. یعنی زما عقیده دا ده چې دا عمومي مشکل دی، د ټولو افغانانو مشکل دی، ټول پورې اړه لري د دننه او بهر پورې اړه لري او ټول باید په دې برخه کې راغنده ګامونه واخلي. ټول باید تر هغه تر خپل توانه پورې تر خپل هدف پورې ارزای چي دي. یعنی دا ځای مهم نه دی، اصلي فکر مهم دی، نظریه مهمه ده. ارزای چي وي په هغه کې د حق او د عدالت او د هغه د پاره کار وکي، د بشر د حقوقو د پاره کار وکي. څه فکر کوم چې هیڅ مبارزه پرته له قربانۍ څخه، پرته له ایثار څخه نه ده کامیاب شوی او نه به هم کامیاب شي. متاسفانه په افغانستان کې موږ ډېر قربانۍ ورکړې دي، مګر سازمان یافته موږ نه ورکړې. موږ تر اوسه پورې بیا هم وایم چې د ایران غوندې، د بنگلاديش غوندې، د پاکستان غوندې خوځښتونه نه لرو، حرکتونه نه لرو، د ماسلینو د روشن فکرانو دغه شی نه لرو. او دا یو لوی نقصه ده زموږ په کلتور کې، زموږ په سیاسي کلتور کې یو لوی نقصه ده. په دا خاطر هم افغانستان په ټوله سیمه کې تر ټولو وروسته پاتې دی. په دې خاطر
مننه فخری صاحب، مننه. نور وخت اجازه نه راکوي، له تاسو مننه کوم. له مینې اکبري څخه، همدارس له شکر الله پاسون څخه، او له وارث اسرف څخه چې په دې خبرونه کې او په دې بحث کې برخه را سره واخسه، زه احمد شبر اجازه اخلم.
جہانی بیا کل تو بے ماتو